Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مهم خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په ایکس پاڼه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 5 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې ته جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې 3 اونۍ مخکې نوې ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره 6 میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیالي استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوس پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنځشنبه پورس د هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګ شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د غنی ګونی او د اوبو د ژور بحران لامل باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سش کال ډیر لږ باران ورېدل دی چې د جن ورا پرونو لمخي په تیرې وی پیړۍ کې دومره لږ ورشت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو لامل بلې سیمې ته د پلازمینې د لېږدېدو نظر ورکړی و. د ایران ارنا اژانس د پنځشنبه په ورځ د پزشکان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بل هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نه شو هوارولی. پزشکان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمي مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه و ورکړي. اوکران وای چې دغه هیواد په جنوب ختیځ شار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لشتر لږه 5 کسان بوشتل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا خبر تیر شپه د زاپروژیا والی ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپروژیا د اوکران یو صنعتي شار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندې لټې پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي د پورې راورسېد د کابل او ډیلی نږدېوالی وو.
سیف د چلډرن ماس سوای په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماينونو لامل مرجوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمه او شین اوس ډیر زیات پراتی هلته معلومی کی نه پټتي لکه سخاور لاندې سبو دي کی سفر دي کی معلومی کی نه ښکارا.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې له ایران او پاکستانه د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغان سندرغاړي آریانا سعید څرګندونې لري.
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاور کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلی سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له هند څخه د پنجشنبې پورس د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهال ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې سره افغانستان چې له سباندې وی میاشت راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوې دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزی آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلی کې د هند سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبئی ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چارې اسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونې رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزی آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولې تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لارې ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنشن بی پورس د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندې کولو هڅه وکړه. همدارنګه د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوې ډیری د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبه پورس هند ته په 15 ورځني سفر لاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړپړ شوې چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اگست له 15 راوروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي برید پورې راورسېد د کابل او ډیلی نږدېوالی وو. تاسو شاهد یاست چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې وو په کابل باندې برید وشو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورنډ مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د سبب کېده او کېږي چې اسلام آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله دا موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې معنی چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي، نو د دې پام سره د مان نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي. سره د طالبان دا ادعا کوي، اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربې ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برقي یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي شکار بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر مېرمن یا انجونی وای د دوغو محدودیتونو لامل د روغتیایي او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستونځو سره مخامخ شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د طرز آسمانوي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکارا برید دی. په غلم کې چې د نومبر په شلمه د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له لوري د دې پیکس باندې خبر شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په لمه کې هم درنګ ویل شوې چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې لمخې غوړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي او د لمه په ټکو د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر خي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکو سهار فطرت ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هرڅ بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړ انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندل لوساره هغه د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړی
او نقض حقوق زنانو اقدام کړند.
پیلامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پر خو برګونونو ته هم اشاره شوی لکه برقې یا چادري ته اورا چول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت ښځې له ډېرې ټولنې څنډې ته کوي او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو مېرمنې او نجونې وایي دغو محدودیتونو له امله د روغتیايي او نورو عامه خدماتو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یو ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ خو د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. هغې د نومبر په شلمه د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیايي حالت خراب دی پرېږدئ چې ډاکټر ته ښکاره کړم. سره له دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم اجازه رانه کړل شوه. نه یوازې زه بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ورنه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه یې کله چې کنټرول زیات کړی اند پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقې پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي.
که څنګه طالبان اجباري برقې او چادرې لري خو ټینګار کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعات کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکیو ځمکني ماینونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډیری ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صدق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاستې اوړي خو د ورور روغتیايي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
ډېر زیات مشکل سره خلک مخ هم دي او ډېر زیات تقریبا د ساته کاله جګړه غږ دی چې دا وسم مینه نم شته مرمه هم شته لګل نه مالونه مرمه او شین اوس ډېر زیات پراتې هلته معلومیږي نه پټ دي لکه سخاور لاندې سبیو دي کې سفر دي کې معلومیږي نه ښکارا باید دغه سپایو شي.
سیف د چلډرن د 2000 نه تر 2015 کال پورې په ماشومان باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځمه په ورځ د نوومبر په شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف ویپاڼې باندې خبر شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو لخوا را کاکړو هیوادون هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپین کیږي. د سیف د چلډرن د راپور لمخې دا مهال لک تر لګه 4.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي، ځکه دوی ډیرای وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2020 کال د می ترمنځ 3,004 ملکي تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 to 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 13 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالي ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 د ریسک ایجوکیشن یا د ایواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 تر راغلي دي. 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره تر سره کولی په دې کې کموالی راغلی دی. کافی اندازه ډیمان موجود نه دی، خصوصا لري پرتو سیمو کې دغه پروسه چې دا هغه ځنډه نه ده.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آریانا سعید مشهور افغان سندرغاړي خپل هغه سندر هالیوډ ته وړاندې کړه چې سشکل د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو ته نمانده شوې ده. میرمن سعید د مراسمو په څنډه کې وویل
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم و یکی از آهنگای ما که به نام ما با امید ایمان داریم است نامزد جایزه بهترین آهنگ شده.
آریانا سعید لومړی افغان سندرغاړی ده چې سندره د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. آریانا سعید، جیف بیل او جوان بیل دا سندره په ګډه جوړه کړې ده. دا سندره د میرمن سعید او د بروکلین د ځوانانو کورس په نوم ډلې لخوا وړاندې شوې ده. د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو مراسم د نوومبر په 19 د امریکا د کالیفورنیا په هالیوډ کې تر سره شول. د طالبان حکومت موسیقي حرام کړی. میرمن سعید د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره هم پیغام درلود. دی وویل
اگر امشب یک دختر که مثل ما در افغانستان تولد شده و امروز روی همچی یک استیج بزرگ در هالیوود استاده است، ما مطمئن استم که برای تمام دختران و زنان افغانستان هم فردا یک فردای بهتر خواهد بود و ازشان خواهش میکنم و تقاضا میکنم که امید خود از دست ندن و امور رقمی که همیشه قوی هستن قوی بمانن، به خاطر از اینکه فردا حتما فردای بهتر است.
د طالبانو لبیا واکمنی ورسته د نجونو او ښځو پر زده کړو، تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګول شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان او ایرانه د لکونو افغان کډوالو لستنې دوسرې د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپل سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیون افغانان چې له هیواده د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دي. خود افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت، د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقليمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو محدودول د ستنیدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د کومې څومره د نشارو پیرا کړی وي هغه مونږ راګانو کې ورک مونږ به د غږ څوک پورته کړي دي مونږ وا غږ به څوک اوري دي کې کونډي تیمان د ځې خلک سی وړه وړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نشي دي به صحیح حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدې هیواد یو ستنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزورې ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي. ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیس ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستی کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانی پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګنارا جاویلی د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپای اتحادیه لا هم پر رسمیت نه پیژني. د اروپای اتحادیه د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو لمخې د سش کال د جون او اگست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې 3.5% افغانان د کډوالو په توګه پر رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچه په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي لري، د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې دوی برخي خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا 10% ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي روستو خونسي ته نشي تللې او خسي کار نشي کولې.
د هغه په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنۍ او پښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، شپږ اویا سلنه وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خود به نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي، مسکین خپل حق نه دی رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلې، شزیه اونجونی لزده کړو کار او ټولنیز مشارکت څخه سخت محرومی شوې دي. ویګناراجا ټینګار کوي
اروپای اتحادیه باید د افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د خصو نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه
هر افغان نارینه، خزینه، الکان او انجنی باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري، خو تر ټولو مهم افغان خزی او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې UNDP په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په یوشته مخبور شو ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر شزو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی شي چې لنیمای ډیر راستانه شوی کډوال د دې لپاره چې څو خوري لخپل روغتیاي خدماتونو تیریږي او نیوي سلنه پوره وړي دي. له بل خوا دا فشار پر شزو لا زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره له طالبانو غواړي چې د شزو پر کار لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو لسو کورنیو کې نه یې اړوزی چې د خوړو وختونه راکم کړي یا د خپل ورځنۍ اړتیاو لپاره لنورو څخه پیسې پور کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دما خبر ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده، هوا ډیر سړې دي، د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې، حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نو خلاصې هوا ډیر سړې ده، یو مشکلات موجود دي.
من د شپه روه میاشت کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خوا ته نه راڅه کیږي، که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نهسته. دلته د شپه روه میاشت کیږي، اوس په وچ وړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي، نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو ته د زموږ ږغ ته یوځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه. چې
دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دی. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه راچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان یم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. دی د دې تر څنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هرکلی ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
من خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډ کیسه لیکل، همداسې یوه نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې دپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي، او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري، او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دی تر څو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو ویل چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي، یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي، په دې برخه کې لارښوونې کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې، همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده، او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه هغه څه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دی دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو ساروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه، ناول، دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دې نه برابرېږي. او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي، نو هغه د دې لپاره لولي چې یو څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره موږ هره ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري، هومره ډیر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې موږ نشر کوو، بز الله تعالی فضل دی، اې 15,000 15,000 30,000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلی و، تقریبا 200,000 نفرو د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدلی. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا، او تقریبا 200,000 که 2,500 نفرو دغه هغه کتلی و، او او 15000 نفر دا ناول برخي لیکړي وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خلین لیکل شوی دا ناول. لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه اچول شوي دي مگر کیسه رښتینی ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځای کې ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره ښایسته راغلې وه په هغې کې. نو د دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې زه نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دغه برخې ته هیچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشریږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خو څوک نه تشویقوي او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې. هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم دغه لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ روباسو، کنزلې او نور چیزونه چې دي دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره ښیي، ډېر داسې ښیي لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري یا هم ډېر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي، ډېر بې علمه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالوي، که یوټیوب استعمالوي، که ټیک ټاک استعمالوي، نو که په پښتو یې استعمالوي نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو یې که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالوي چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه بخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي. لکه څنګه چې اوس سید شینوار صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر، او که چیرته کتاب لوستل شوی په غږ کې ډیر اوري.
متن ډیر خلک لولي، البته د صوتینه متن چې دی واتس اپ کې لیګل کیږي، په هر څه کې لیګل کیږي، او صوتي هم خلک مینوال شته، خو چا غو سی ولیکل شي چې اخیری حد کې وی ډیر ښه کتاب وي. لکه د احمدی صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اوریدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي، خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوس زده نه کړي، هر کتاب کې به اوس نه اوس زده کیږي، نو هغه بیا په پی ډی ایف کې ډیر لوستل کیږي، ډیر ملګري په پی ڈی ایف کې. خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر زیات کتابونه
لوستل. تسویل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته، دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي، مصرف پی کوي، دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنه ته تاوان رسیږي، یا دی کاپی رائټ کوم مسله نشته؟
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسی واقعیت دی. د کاپی رائټ مسله مشته دی. مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته ووایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو. همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رائټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه. نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صحافی کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله. نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلیدو. تقریبا درې څلور چاپه نشر شولو زر زر دانه چاپ شو او هغه خلک واخیسته. اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و. ولی چې هغه په خرچه کړي و هغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیا غي نورش دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی اف چروز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي. نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی. د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي. خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي خبرندوی ټولنې ته هم رسي. خو دلته بیا مشکل حلېږي نه. امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي. ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي. نو دا یو ډیر غټ ستونزه ده کتابخانو د پاره هم خبرندوی ټولنو د پاره هر چا د پاره لیکوال د پاره هم.
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی نو ډیزاینران دي مونږ سره او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم. همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم. کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو. نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي اجوره ورکوي یو څه. خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیزو رسنیو کې خپله کار کوم. نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کېږي کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي. نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مسلي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره او همدیزي کې کار کوم. ملي رادیو چې دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم اخري کال مې دی. همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ای په سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه م وکړه څه شی لولي چې شی ولوستي دي؟
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم د زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خو نمرې اخلم خو یو څه زیات خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي. نو هم د پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثر خلک د خپل مینی په ځای اول دې ته توجه کوي چې یو شی ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم. ما ته وایي چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیات دی بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات د لپاره انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم کلسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه هغه وخت نه شروع ده او د پوهنتون په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اوریا د استادانو خبرې جانزیب احمدي استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم همکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار پاره وایس نور څه لیکلی دي چاپ شوی دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه مخ کې زمایو کتاب چاپ شلو ما خو خبرندوی ټولنې ته ډیر وویل چې زمای امتحانونه دي نو زه نشم کولای چې کتاب ته بیا رسیدګي وکم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه وویل چې نه کتاب به چې چاپ شي ځکه چې همدا اوسې وخت د پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي او څه فایده به ترې واخلي خو به مستفید شي تنه نو هغه چې بیا هغه کتاب چاپ شي هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه او د پیریانو بادشاه په نامه او تقریبا دوه نیم کال په دې باندې څېړنه شوی و زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل را واخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډیر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلي بیا ډیر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګوري نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي هغه مزان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی او معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوخ مخ کې چاپ شلو هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان خپلواوي ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانه کیسه و دسي تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن خپلواوي خلکو ته وخیما نو هغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هیواد خپلواوي په ډېر ښه انځور شوی دی او ډېر ملګرو پرې ښه نظر ور کړی دی کم په پیدا سي نظر ور کړی چې خو هغه بیا ادبیاتو برخه کې ویل دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړي یا خلکو ډیر خوښ کړي دي؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب و هغه کتاب ډیر ښه ارکلی وشلو ډیرو ملګرو خوښ کړلو ډیرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا په هغه کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي نو ډیرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه ولته لاړه نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به خوي خلکو ډېرو پکې دا نظر او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي همداسې بیا هغې وروسته نازوانه نجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو نازوانه نجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغه کیسې تیرې شوې دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي نو هغه کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او تر اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پې کړې، ډېر زیات زحمت مې پې ویستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا سوک خوخی نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدی صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینی ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته کبیر تراو ګرځو، ل نور خلکو ستاسو هیله سره چې څوکي چې نور ته خیر ورسیږي.
زما خو ل نور خلکو څخه هیله ده، د ساروان صاحب چې لیکوالانو څخه، ل علماو څخه، ل په خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډیر مهمه برخه ده. کچیرته څوک علم نه لري، هغه دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي دې ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده به ضرور ورته یادې، دری کوم ډیر زیات معلومات شته، اردو کوم ډیر زیات معلومات شته. دوی باید چې کوخه وکړي چې دا خپل علم په نور ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې کوم په خونځي کې زده کړي، دندې د پر مزده کړي د ترڅو له نور ژبو څخه هغه د نور ژبو ارزښتونه او د نور ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم دا هم د پاره ده، نو د نور ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دی وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې ډیر کارو کې لیکوالان دی لګی شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناس یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دین به زوی مدا خوي چې سوشل میډیا ته راووزی، شتم دی او څه شته دی، خو ډیر کم دی. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخه څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کم دي د علم د برخه، دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بيخي نشته، نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټی وروته له دغه ډیر ښه کار وشولو، خو کچیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کارو کې، نو ټولنیز شبکې به مو ډیر زیات د ګټي وړ وګرځيږي او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لري په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالینو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولی ځکه چې نشته ری سو کریټران نشته دی په هندستان کې، تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغه خالی کریټران دي جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغه به څومره خلک هغه بل اوري، دا کیسې دا غوي دا معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډیر خلک لګیا شي کارو کې په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي، او په دې سره به زمونږ هیواد ډیر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي، بیا به ان شاء الله جګړې ته نه غورځيږو. خو کچیر بیا هم مونږه مغه سي پوخا پر کم ژوند کوو، نو داسې بیا نکېږي. باید چې دا ټول ملګری راووزي په سوشل میډیا کې کارو کې مټي راون غاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ول چې سوشل میډیا تر خلک راووزي، خو څنګه چې پوها لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپل ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو لري عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو ساید ما ته راکې دومره نه دی، خو څه دی همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم. یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډي کیسې په خپل وې ما ډیر مینوال لري، هغه کې هم یو څه عاید لرم، دومره ډیر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتیږي. نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم، خو مونږ عاید لپاره خاص کوم نه، مونږ د لپاره کو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو، دغه زمونږ اولیت دی.
ډیر زیاته مننه.
اللهم مل شي.
Thank you. چس کم استاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا پ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی د منت جان غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نغم راتا غی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن شارے کوی ہاگ خندا گانی دی ہاگ خندا گانی دی واللہ رات خندی گی نن ہاگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کی گی نن ہاگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کی گی نن دل هاغا گمل زاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمل زاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمل زاغا سلائی کاجل هاغا اینا دا هاغا اینا دا هاغا ستل گدی توری گینم غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگینم غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگینم غد تن کای مینے غد تن کای مینے نغم راتا غیگینم غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگینم غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگینم